د څلور بجو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په راپورونو کې په کابل کې د پرونیو چاودنو د قربانیانو خپل خپلوان مو ژغولي.
یک فوجیه بو یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل و.
په ارزګان کې د ناامنیو دوام او د خلکو اندېښنې.
د چوکۍ په خاطر باندې چې ځنګ دې ګونه انسانان مري توخ په خزه کې توخ نه مري.
په کونړ کې د بې سرپرست ښځو غوښتنه هم په یو راپور کې اوري.
غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې روسیې نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له اسدالله لودین ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال بنسټونه د کابل د خونړي برید عاملینو سره حساب کتاب غواړي. یو لوړ پوړي افغان پلاوی د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالې سره کتلي. او بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تازه شخړې شوې دي. بشپړ خبرونه. اروپای ټولنه وایي د کابل د دشت برچی سیمې د پرونی خونړۍ پېښې له عاملونو سره باید حساب کتاب وشي. دغه ټولنې په یوه خبر پاڼه کې دا برید له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي. دغه ټولنې ویلي دوی تل افغانستان کې د داسې سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دې پېښه کې له 500 ډېر کسان وژل شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می‌بینم.
پرسته شمیری خیلی چه سباند 500 وژل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی داش میری هم بدلشی زکا ترشپی نوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالب هست.
بلا بلو نور و ادارو دا برید غندلی. یونیسف بیا ویلی خونځیو ته نږدې دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د مندلو نه دي. د پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی، خو حکومتي چارواکي د ځینو تیرو ورته بریدونو په څیر طالبان ګرم بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالې فاتو بن سودا سره د جرمونو او جزایي معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې. دغه لیدکاته حالان ته د ښاغلي اتمر په مشرۍ د یو افغان پلاوي د سفر پر مهال ترسره شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي لیدنه کې د دغې نړیوالې محکمې او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همکارۍ په تخنیکي اړخونو هم خبرې شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه نړیوالې محکمې افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو د څېړنو په اړه افغان پلاوي ته څه ویلي دي. د دغه محکمې قاضیانو له دې وړاندې خپلې څارنوالې میرمن بن سودا ته اجازه ورکړې وه چې افغانستان کې د هغو جرمونو ادعاوې وڅېړي چې د 1923 لمریز کال له سور میاشتې وروسته ترسره شوي دي. د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه نن لس نیمې بجې خواوشا د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د کابل لوګر پر لوی لار د طالب وسلوالو له لوري په شهادت رسېدلی دی.
پیښه د کابل لوګر د لویې لارې په اوږدو کې د بلنداب په سیمه کې شوې. دا سیمه له مرکز پل علم سره یوازې 2 کیلومتره واټن لري. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د پل علم شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي. پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 4 ولسي پاڅون کوونکي ووژل. د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ تیر ماخوستن تازه شخړې رامنځته شوې. دغلته ناندری د اسلام د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای بیت المقدس پر سر او دغه راز د یهودانو لخوا د ادعا له مخې د دوی له ځمکو د فلسطینیانو د شړلو پر سر رامنځته شوې. د تیر ماخوستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصی جومات کې راټول شوي وو. په تازه نښتو کې 4 فلسطینیان ټپیان شوي چې له دې ډلې 11 تنه روغتون کې بستر شوي. دا کسان تر دې وروسته ټپیان شول چې پولیسو پرې ربړي ګولۍ، اوښکې بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه وکارول. تر دې یوه ورځ وړاندې 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران ټپیان شوي وو. د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي کدی وجل کیږي یا د دندې د پرمخ پیولو وړتیا له لاسه ورکوي د ولسمشرۍ واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. لوکاشینکا د واک د دغه ډول لیکت فرمان نن د می په نهمه لاسلیک کړی. له دې وړاندې تګلاره دا وه چې که ولسمشر وژل کیږي یا د واک وړتیا له لاسه ورکوي د نوي ولسمشر تر لوړې پورې به واک صدراعظم ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرو حکومتونو د بلاروس د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لوکاشینکا بریا غیر مشروع بللې ده. له دې ټاکنو وروسته د بلاروس سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړي چې په سخت ډول ځپل کیږي. او روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د پخوانی شوروي اتحاد د بریا شپږاویایمه کلیزه ولمانځله. دوی په دې مراسمو کې خپل پوځي واک نندارې ته وړاندې کړ. ننداره کې نږدې 200 پوځي وسیلې وښودل شوې او 12,000 سرتیرو برخه پکې اخیستې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د مسکو په سره میدان کې د دې پوځي پریډ ننداره وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې له خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیا سږ کال دغه ورځ داسې مهال مانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام پایل په کابل کې د پرونیو 14 په اړه په راپور کوي چې د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د کورونیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونیو 14 د وژل سو شمیر څه باندې له 500 د کابل په 14 امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 314 د ځینو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه هم پاروللي دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسېده نن یکشنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی په دې اړه وایي
یک فوجیا بود یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل و قتل عام او داسې ناورینو چې په اړه یې هیڅ نشم ویلی. اوس ویل کیږي چې 500 تنه وژل شوي. دا درواغ دي. زموږ ډیری شهیدان ورک دي او تر اوسه مو نه دي موندلي.
همدارنګه د قربانیانو د یوې بلې کورنۍ غړي صدیقه ریحا حسینی وویل
شب بر ما تلخترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد بیش از 100
نن شپه د موږ د ژوند تر ټولو ترخه توره او بده شپه وه چې د خپلو سلو عزیزانو جسدونه مو په اوږو خاورو ته وړل. د داسې حملو مسؤول حکومت دی. دوی نه غواړي چې زموږ امنیت خوندي کړي. د کابل لویدیځ هر ورځ همداسې پیښو سره مخ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل په دشت برشی سیمه کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
ورسته شمیری خیلی چه سباند 500 وژل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکه ترشپی نا وقت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
یعنی طالب هست.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغو حملو مسول طالبان بللی دی او په یوه اعلامیه کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم افغان حکومت د دې حملو مسول طالبان بللی خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دای د هغو کسانو کار بللی چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزر او استخباراتي پوښښ لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. داعش ډلې رسمن د دغو 14 مسؤلیت منلی. د پوهنې وزارت ویاندی نجیبی آریان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 2000 زده کوونکو په دریو شفټونو کې زده کړې کولې چې د دویم شفت پر مهال 14 شوي. خو دغه وزارت د دویم شفت د زده کوونکو شمیر ونه خود. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په لویدیځ کې یو ښوونیز مرکز په نښه کېږي. تر دې وړاندې هم د مهدی ماود په نوم د یو تعلیمي مرکز پر زده کوونکو 14 شوي وو چې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دغه شان په یو شمېر نورو ښوونیزو او ورزشي مرکزونو بریدونه چې د ټولو مسولیت دایش ډلې منلی دی. د کابل په 14 امنیتي حوزه دشتې برشي سیمه کې سیدل شهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 314 د یو شمیر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم غبرګونونه راپارولی دي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وشوې چې یوه پکې موټر بم چاودنه وه چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن په یو بیان کې دغه پیښه په کلکه غندلې او لیکلي چې د ښوونځیو په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخونکی عمل دی. یونیسف یو ځلی بیا د جګړې له ښکېلو غړو غوښتي چې د خپلو موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوالو بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم د کابل په دشتې برچي سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه عمل بللی او په ټویټر لیکلي چې د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان په راتلونکي حمله ده. همدارنګه په کابل کې د بریتانیا سفارت، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت او یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو او پیژندل شویو سیرو او شخصیتونو هم د کابل پرونی خونړۍ پیښه په کلکه غندلې ده.
ومردل چې په کابل کې د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 500 زیات شوی دی او د ټپیانو شمیر هم تر 100 زیات ګڼل شوی دی. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلان او خلک وایي که حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولایت به د سقوط له ګواښ سره مخامخ شي. د اروزګان امنیتي چارواکي خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټولو سره سم په اورزګان ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. تازه تیر شپه چارواکي وایي نفوذي کسانو څلورو ملي پولیس وژلې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازبیر اړوي ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه شاوخوا 11 بجې د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې په یو پوسټ کې رامنځته شوې ده.
یو نفوذي کس خپل څلور ملګری په شهادت رسوي چې خوشبختانه بیا نیم ساعت وروسته زموږ د هوایي ځواکونو تر برید لاندې راځي. دغه هموی ټانګ او ریو رینجر موټر سره دوی ټول په هوایي بم برید کې له منځه ځي او ټول وژل کیږي.
والی زیاتوی چې پوستا بیرته د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې ده، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازی بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې لاس ملي پولیس وژل شوي او شپږ کسان طالبانو ژوندي له ځان سره وړي دي. له دې ټیک څلور ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند نچین سیمه کې په څلورم امنیتي اوزا برید وکړ چې پر مهال یې درې افغان سرتیري وژل سو او د یادې اوزې د امیر په ګډون 14 تنه نور پیانسو او زه هم طالبانو سکوت کړه. طالبانو هم دا بری تایید کړه او لسګونه افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې وشتلې دا وکړه. د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازی وایي ک مرکزی ادارات د ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
وضعیت تقریبا در بلی خرابیږي همداسې هیلو ارزمون دی. د مرکز ښه او د ټولو امنیتي ځواکونو څخه چې د روزګان په اړه باندې جدي توجه کیدل.
بل خوا بیا خلک وایي د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وسي. دا ځغونه په ترینکوټ کې د جګړې ځپلو دي چې د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته نن راغونډ شوي وو. دی لزان سره یو جسد هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړی وو او ادعا کوله چې پولیسو په سپینه ورځ په ډز وژلې دي. دی وایي وژل سوی حمید الله نونس کلن دی او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی وو. د وژل سوی نونس کلن حمید الله پلار عبید الله او اقای غلام صدیق ازادي راډیو ته ویل
دا غواړي چې دا خلک د نه کوم واجب ورکی دا خلک دی یسته کی
وژل نه کوي
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم دا پیښه تاییدوي او وایي چې دا زده کوونکی د پولیسو له لوري وژل شوی دی، خو وایي په دې اړه به څېړنې کوي.
یو حالت یین شو دا به دی هلته به موضوع د نږدې برسکی به هر څوک چې ګرامو پیژندل شو هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د اورزګان والی د غراز زیاتوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې غشمتونکي ځواب ورکړي او د اورزګان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او پنځلس دقیقې د ازادي راډیو تغوږیاست. په کونړ کې په روان جنګ کې کونډې سوې او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي. دغه ښځې وایي د دوی ژوند خو له غمونو او ویرونو ډک سو، خو دوی نه غواړي چې نورې کورنۍ هم د دوی په څیر له بد برخلیک سره مخامخ سي. د موضوع تفصیل په یو راپور کې.
پنځه دېرش کلنه بسپري د هغه مرستې څنګ کې ناسته ده چې پکې اوړه، وریجې، لوبیا، دال، غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنګ کې وژل شوی او ورته تریلس بچي پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند یې مړ شو، نو د ډېرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پېښور او نورو ځایونو ته تللې. په پردیو پټیو کې یې په سخت گرمی کې د غنمو لو کړې. دلته نور زیاتې بې سرپرسته او کونډې ښځې هم راغلې دي. څلوېښت کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډېری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنګونو له وجې د ژوند ټول خواږه له لاسه ورکړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مې نشته، الله مې شته دی. یو ماشوم ځینې دی دولس کلنه، تور مې څه نشته، اومې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې، او نور د دې انتحاریانو نه او د دې ځان وژل نه مانا وشي. او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي، نور څوک کونډې نه شي، اتمان نه شي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي. له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي دي، خو ورسره د هېواد په څو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ.
په کونړ کې مو د روانې جګړې په نتیجه کې د ځورېدلو ښځو د غوښتنو او ستونزو په اړه راپور واورید. په ننګرهار کې به سږ کال د مځکنیو توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال به په دې ولایت کې د مځکنیو توتانو د حاصلاتو کچه د تیر کال پرتله 13% زیات وي. نور په یو راپور کې.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي چې حاصلات یې له یوه کاله بل ته مخ په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ازمایښتي ډول د ځمکنیو توتانو کر پیل شوی چې سږ کال به ترې 150 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خودلې دې اوسط ارقامو په نتیجه کې به سکالي مونږ ان شاء الله الرحمن 150 ټنه په ننګرهار کې تولید ولر.
انعام الله صافی د دغه میوي حاصل د تیر کال په پرتله 13% لوړ وباله، خو په خبره دا اندازه کافی نه ده او په راتلونکي کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالداري رئیس زیاتوي اوس مهال د ننګرهار په خوږیانو، شیرزادو، کامی، سرخروت، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او په پام کې ده چې د غلړې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د ننګرهار یو شمیر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې د ځمکنیو توتانو کر کړی، د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره یې شنې خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې په خپله دوه جریبه ځمکه یې ځمکني توتان کرلی دي. دی وایي ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل دی او خوښ دی چې ورځ تر بلې یې کرنه مخ په زیاتېدو ده.
فایدات د کوکنارو نم یو پلس زیات دی. که زراعت مونږ سره په راستۍ همکاري وکړي
کی او ما ته گرین هاوس را کی نو د دې طریقه باندې زه پېګم چې دا ټول ولسم په پېګم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې سلور فصله په گرین هاوس کې د دې نه تولید کولای شو.
په همدې سیمه کې د زمکنۍ او توتانو یو بل کروندګر خیر الله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې، ساتنې او بستبندۍ په برخه کې د همکارۍ لاس ورکړي شي.
دا اوس د سوي شه چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخ هم دې ته ضرر رسوي شي، پدونه شم دا تاواني کیږي. که د دې منظم توګه باندې دې هغه خپل گرین هاوس چې کوم دې هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کیږي، د دې فصل هم زیاتیږي.
د ننګرهار د کرن ریاست مسؤلین وایي دا ولایت د زمکنۍ او توتانو د کښت لپاره مناسبه هوا لري او هڅه کیږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولېږدول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د پخوانی شوروي اتحاد بری د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیه سږ کال دا ورځ داسې مهال لمانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې تر پخوا زیاتې ترینګلې سوي دي. نور په دې راپور کې.
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه نن په ټوله روسیه کې ولمانځل شوه، خو اصلي مراسم د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره شول. په دغه پوځي پریډ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکو جنرالانو او افسرانو یې ننداره کوله، شاوخوا 2000 سرتیرو او نږدې 200 پوځي درنو وسایطو پکې برخه اخیستې وه او الوتکې او هلیکپټرې هم پر سر تېرې شوې. ولسمشر پوتین چې له 2000 راهیسې واک ته رسېدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. پوتین پر جرمني نازی د متحدینو د بری د شپږ اویاومې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې ژمنه وکړه چې روسیه به د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي او هغه څه یې چې نوموړي له روسیې ویره وبلله وغندل. پوتین زیاته کړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع وکړي تر څو د خپلو خلکو امنیت خوندي شي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحده روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدي سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولی او په اوکراین کې د دې هیواد د مداخلې په ګډون یو شمېر نور موضوعات د کړکېچ زیاتوالي اصلي لامل بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیې پر جرمني نازی د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته کېښود چې د هیواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړې ځای پر ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای پر ځای کېده په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات یې تر شا پرېښي او هم به طور بهیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
نوم دې څه دی او د کوم ولایت اوسیدونکی؟
نوم یې نظر محمد دی، د روزګان ولایت یم، دغه د کلي اوسیدونکی د نوبهار.
نوبهار ډیر شان پراته دي.
بس خو دغه چې دا روژه مات شان دي، ګره دغه سنیو د بوتلان مثال خلک یوړي د مزګرنی مال ډوډۍ وخوري، د اسمیت ته پاره خلک استعمالي خوري.
بل څه لري؟
بل خو دغه بس دغه چې مربا ده او دغه چار دي او دغه شان دي، بس ګره دغه روژه شان دي.
د روژه شان دي، دا د څه ډول کسان درته خوړي؟
بس دغه راځي، دغه خلق د وطن خلق راضی ده، غدا با مشر سودا کی راضی وس مش په مناسب قیمت باندې وس مش دا شی ورکو.
او سندل ډیر خلک خوشی، جلبی ډیر خوشی، دا غن شادی ډیر خوشی، چاټیر چی ډیر خلک
دا شای چی دا ټوله خوشی دی. دا هر شی چی دی، دا هر شی ته دی وس راضی چې څوک جلبی خوشی، څوک سندل خوشی، څوک چاټیر خوشی. اخر تیم نه جوړ پدې خلک څه ځواځ نه رسیږي. خلک نه سره نیواله وای سره نه یو سره سیر بجیش کال دای رکو
او سندل خپل جوړه ک څنګه ک
سندل دبلی وسره خو جوړی د دې جوړی مرځ را کی بیا ته مرځ یې یو پنځه پسې ک پراچو په ځکال دای دا مرځ په خاتو
او جلبی څنګه
ک جلبی مر کی من په شپږ سو را کی مرځ چاریا په یو سو لاټیا ورکو چاریا کی جیش کال دای مرځ پاتې یې
یم دا ټول دروځي
دا ټول دروځي سامان دی
څنګه خپل دې شوک نو ته کی
او ته کیږي به ونی من ورته کیږي مرځ خپل چې ما ځان زورا واخو دا کنه مرځ ما ورته کیږي په ځان را واخ په چا په کور د ګر پراټو دې سره خورو یې
څنګه پروژه کې قیمتونه لوړ شوی دي دغه ست شوی دي
ان شاء الله موږ خو قیمتونه کو چې دا کړی چې واس په کار کې شي درا نور کو د نور کو سان زموږ دا غوښتنې چې په دا روزه کې باید دی ساو کې دی ونه کې چې بس شي مراوي بس دې ته خوشاله ما چې والا روزه در سړی احتیاج دې اتمی وړي بل چې فارسي ور کې دی وړي وای ته ونه کې باید خلک بدلی خلک دې کر ماجر خلک دې باید مش شي په لوړ قیمت ورنو کو
ته روزي درنګونو یو بل برخه مو له ازادي رادیو واوریده سپورټي پروګرامونه سپورټي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم راځي د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د می میاشتې دوایمه یک شنبه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د مور د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي په یو راپور کې دا اوري چې دا ورځ ولي او څنګه د مور لپاره ځانګړې سو او اوسم ولي لمانځل کیږي
د مور د ورځې لمانځلو دود تر لرغونی یونان او روم پورې رسیږي په شپاړسمه پیړۍ کې په انګلند کې یو دود رامنځته شو چې د یک شنبې په ورځ به خلکو خپلې مور ته کیک پخاوه او د هغې لیدو ته به ورتلل په امریکا کې د مور ورځ د می میاشتې په دوهمه یک شنبې وي او دا ورځ د امریکا د فیلادلفیا ایالت د فعالې اینا جارویس په هڅو رسمي سوه اینا جارویس په 1915 کال کې کله چې د دې مور مړه سوه د ټولو میندو د هڅو او قربانیانو لمانځلو لپاره د مور د ورځې لپاره کمپاین پیل کړ لومړی ځل دا ورځ په 1908 کال کې ولمانځل سوه کله چې جارویس د خپلې مور د تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه کړه جارویس له دې وروسته هلې ځلې پیل کړې چې دا ورځ په رسمي توګه د مور د ورځې په نوم ونومول سي په 1914 کال کې د امریکا ولسمشر وډرو ویلسن د مور ورځ په رسمیت وپیژندله او د می میاشتې دوهمه یک شنبې یې ورته وټاکله دا ورځ د میندو زیار او فعالیت لمانځلو ته ځانګړې سوې ده د کوچني زیږول لویول او تربیه کول هیڅ اسانه کار نه دی خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په یویشتمه پیړۍ کې اوس هم موروالی د مرګ د سزا په معنا کې دی د راپور له مخې هر ورځ په نړۍ کې 813 ښځې له امیندوارۍ او زیږون سره تړلو داسې لاملونو له کبله مړې کیږي چې مخه یې نیول کېدای سي په داسې حال کې چې له زیږون سره تړلې 99% مړینې په پرمختیایي هیوادونو کې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت دومره ښه نه دی ملګري ملتونه په راپور کې لیکي چې د بیلګې په توګه په امریکا کې له امیندوارۍ سره تړلې مړینې مخ پر زیاتېدو دي او هر کال په دې هیواد کې 200 ښځې له امیندوارۍ او زیږون سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړې کیږي ملګرو ملتونو د مور د ورځې په مناسبت د اولادو په پوهنه کې د میندو رول ته اشاره کړې ده راپور وایي چې میندې د بېوزلۍ له کړۍ څخه د خپلو کوچنیانو د ایستلو لپاره د هغوی د پوهنې او لیک لوست لپاره هلې ځلې کوي په دې برخه کې د کامرون یوې اوسیدونکې ډوروتي بیلګه ورکړل شوې ده چې د خپلې لور د زده کړو لپاره د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 15 بجو پر سړک په کراچۍ کې تلیفونونه چاکلیټونه او ژاولې خرڅوي ملګرو ملتونو په خپل راپور کې دې خبرې ته هم اشاره کړې ده چې موروالی ډیری وختونه د ښځو لپاره په وظیفه کې د پرمختګ مخې ته هم خنډ کیږي راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې د نارینه وو د هر ډالر په پرتله ښځې یوازې 8 اویا سنټه ګټي کله چې ښځې میندې سي د ښځو او نارینه وو د اقتصاد او فرصت واټن نور هم زیات سي ملګرو ملتونو د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې یادونه کړې چې د کوچنیانو ساتنه او روزنه پاکاري پخلی او د کور نور داسې کارونه ډیری وختونه د ښځو پر اوږو وي خو هغوی د دې کار په بدل کې پیسې نه ګټي ارقام ښیي چې ښځې د نارینهوو په پرتله لږ تر لږه 2.5 ساعته زیات پرته له مزده کار کوي خو دا کار نه دنده ګڼل کیږي او نه هم ارزښت ورکول کیږي راپور وایي په داسې حال کې چې میندې ټول وخت د کوچنیانو پر لویولو او پاملرنه تیروي د پیسو په بدل کې د وظیفې امتیازاتو او تقاعدي فرصتونه له لاسه ورکوي او نه هم رخصتي لري ملګری ملتونه د راپور په پای کې اشاره کوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې که څه هم ښه قوانین او موافقې سته خو د دغو لاسته راوړنو تر لاسه کولو لپاره ښځو ډېرې هڅې کړې دي په دې برخه کې راپور د نیوزیلند بیلګه یاده کړې دا لومړی خپلواک هیواد و چې په 1993 کال کې ښځو ته د رای ورکولو حق ورکړ او دا کار هم د یوې مور کیټ شپرد د هلو ځلو نتیجه وه
د مور نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واوري. دغه ورځ د نړۍ ټولو میندو ته مبارک وي، خصوصا افغان میندو ته چې د ډیرو په باور د افغانستان د روان کړکیچ زیات کړاو دوی ګالي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو